سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو اوس مخه کلا ساتي رادیو نه څلور ساعته اوریدل شي ته مخام لوش بګو د سار تش بګو په منځني څه په ټول شپګنی وي او د سار لوش بګو د مخام تش بګو په لاندو څه پوند نه سی ویش او پینځه ویش مترو د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو ښځو وضعیت اندېښنې وړوبل د وزارت ویاند میټو میلر پرون په خبري ورنډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چوایا متحده ایالاتونه به د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له غوښتنې سره سم له افغان ښځو سره د طالبانو د چلن په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي په ځواب کې ویل د دې مشخصې قضیې په اړه څه نه شي ویلی ځکه پرې خبر نه دی خو زیاته یې کړه واشنګټن بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې له ښځو نجونو سره چلن د خواشینۍ وړ ده خغلی بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته په خپل روستي راپور کې ویل په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو جدي سرغړونې دوام لري او د په وینا د وضعیت د جنسیت په اساس د تعقیب او جنسیتي اپارتایډ اړوند اندېښنې او بحثونه راپورته کړي دي د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او د افغان ښځو نجونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي پر ایکس شبکو په جلا بیانونو کې د ښځو د حقونو د فعالې بنفشي عقوبې ته د زړورې ښځې د جایزې د ورکولو ستاینه کړې کرن ډیکرلی کې چې د ښځو او معلولو افغانانو د ملاتړ په خاطر لاغلي عقوبې څخه مننه کوي او رینا مری بیا د معلولو ښځو د حقونو د دفاع په خاطر هغه ستایلې ده یعقوبې د هغه ښځو په ډله کې و چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د زړورو ښځو جایزه ترلاسه کړه هغه چې نابینا ده په 2008 کال کې له خپل میړه سره په ګډه په افغانستان کې د رحیا په نوم یو بنسټ جوړ کړ چې نابینایانو ته یې روزنیز او د ځواکمنېدو پروګرامونه برابرول هغه یعقوبی اوس له افغانستانه بهر هم د معلولیت لرونکو افغانانو او د نجونو د زده کړو د حقونو لپاره فعالیتونه کوي د طالبانو حکومت په هیواد کې د نیالګي او کینولو د کمپاین د پایلې خبر ورکوي وایي چې په تیرو دوو کلونو کې میلیونونه نیالګي کینول شوې دي په خبري ژانس چې طالبان یې درک کوي نن د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د سرپرست عطاالله عمر له قوله خبر ورکړی چې وایي په تیرو دوو کلونو کې د هیواد د سمسورتیا او ښکلا او د چاپیریال ساتنې په هدف دوات یا میلیون نیالګي کینول شوې دي د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په دې مناسبت ویلي چې کابل ته د پنچیر د سیند اوبو د بهیر د ډړولو هڅې روانې دي هغه له کابل خاریان غوښتي چې د اوبو له بېځایا لګولو دي ډډه وکړي د حماس سختري زړه وایي چې استازي د سولې د منځګړو د غوښتنې په اساس د اوربند موافقه په اړه د خبرو د دوام لپاره په قاهره کې پات کیږي د ډلې چارو په ټولنه متحده ایالاتونو کې د تورستي ډلې په څوګه پیژني د سرګندونې د سمحال کوي چې د تیرو دوو ورځو په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی په قاهره کې پروانو خبرو کې مرکچیان په غزه کې د څلويخت ورځو په مخه د اوربند ټینګولو لپاره هڅې کوي د پلان له مخې د اوربند پر مهال به حماس اسرایلی برمته شوی خوشی کوي او بشری مرستې به روانونه د روژې له پیلودو مخکې اسزیته پرې خودل شي او د امریکا په خانه ولسمشر ډونلډ ټرمپ تمل لري چې نن د سوپر سیشن به په نوم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مهم پړاو کې خپلې یوازینې سیالې نیکی هیلی ته قطعي ګزار ورکړي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د انتخاباتي سیالۍ په مقدماتي پړاو کې نن په 15 ایالتونو کې د رایې اخیستلو مهمه ورځ ده ټرمپ چې له جنۍ دوسیې سره سره په جمهورپال ګوند کې د نن انتخاباتو کې بریالی روان دی له میرمن هیلی پرته ټول سیالان یې له مخې لري کړی دي او په دې لوی ډګر کې یوازې دا دوه کاندیدان پاتې دي نیکی هیلی چې په خپل پلارني ټاټوبې جنوبي کارولینا ایالت کې د ټرمپ وړاندې ماتې خوړلې ژمنه کړې شوې تر سوپر سشنبې پورې به مبارزې ته دوام ورکوي خو د نننۍ ورځې لپاره یې د کمپاین کومه غونډه نه ده پلان کړې تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په دې خبري خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي د طالبانو حکومت ځینو چارواکو ویلي دي چې له ورښتونو وروسته یې هغه لارې پرانیستې دي چې د ورښتونو له کبله تړل شوې دي خو په نورستان کې بیا یو شمېر کسان شکایت کوي چې له هم هلته لارې تړلې دي
او هغه خلک چې مریضان دي یا خوراکي اړین توکي ورسره ختمي وي او کلی کې بند پاتې دي او علاج معالجه د پاره او د رمضان مبارک میاشت قسمه قسم خوراکي مواد اخیستو د پاره کړی نه شي وتلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي دي چې واشنگټن چمتو ده د افغان ښځو لپاره ملاتړ ترسره کړي او دوی افغانستان ته بشري مرستې چمتو کړي. دا چې تر اوسه پورې امریکا د افغانستان لوی بشري مرسته کوونکی دی که نه وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه دغه افغانانو اندېښنې هم در سره شریکوو چې اوس عربي هیوادونه ویزې نه ورکوي.
دلته کار روزګار نشته. وخت مې د عربي متحده امارات ویزا پیدا کوم خو بېخي مشکله ده.
تاسو د افغانان ولې ویزه نشي ترلاسه کولی او د عربي هیوادونو ولې ویزې نه ورکوي وړاندې به په دې اړه درته جزئیات درکړو. نور مطالب هم شته. نړیوال مسایل ته هم تمکي وکړو. وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم راخلو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې موزه فتید سیال د شفیق یار تخنیکی چارو په سم بلخت قربانی یو. د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي هغه لاري لاریو سړکونه یې بیرته پرانستي چې وروسته یو کې د واورې ورېدنې له امله تړل شوی وي. دا وزارت داسې مهال د خبر کوي چې تېرې اونۍ د افغانستان د یو شمېر لویو لارو په ګډون د ځینو ولسوالیو لارې هم د واورې ورېدنې له امله وتړل شوې. تفصیل امید زهرمن لاورو.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چار وزارت خبر ورکوي چې په تیرو څو ورځو کې د هیواد یو شمېر لوی لاړې او سړکونه چې د واورو اورېدنې له امله تړل شوي وو بیرته پاک کړي دي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن په خپل اکسپانډ لیکلي د یو شمېر لوی لاړې او سړکونه چې په تیرو څو ورځو کې د واورو اورښت طوفان او واورې خوېدنې له امله د ټرافیک پر مخ تړل شوي وو پاک کړي او بیرته پرانستي دي. هغه له خلکو او موټر چلوونکو غوښتي چې د زیانمنونکو سیمو څخه د تېرېدو پر مهال د ژمني توکي او د وسایطو لپاره د زنځیر یا چاین له ځان سره ولري څو د دل قوله له زړه بوګنوونکو پیښو مخنیوی وشي. تیره او روانه اونۍ د سالنګ د لویې لارې په ګډون په نورستان، کونړ، غزنی، فاریاب، بامیان او فراه کې یو شمېر لوی او د ولسوالیو لارې د واورو او طوفانونو له امله تړل شوی وي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت بیا تېره ورځ وویل چې د واورو او بارانونو په پایله کې د غرخوېدنې او سیلابونو راوتو له امله 9 تنه مړه شوي او 10 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان ملا جانان سایق نن له ژمنو سره سره په دې شمېرو کې د بدلون په اړه وروستي جزئیات ازادي راډیو سره شریک نه کړل. راپورونو پر بنسټ په دې ورښتونو او سیلابونو کې 610 کورونه هم تخریب شوي او نږدې زر سره ساروی هم لمنځه تللی دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د ورسیو بارانونو واورو له امله یې ځاني او مالي ځان لیدلی وای تاواني شوي ډېر د خو مرستې کمې وررسېدلې دي. د نورستان یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او دوه اونۍ وړاندې یې د کورنۍ یو شمېر غړي د واورو له امله د ورخوېدنې په پیښه کې قرباني شوي. ازادي راډیو ته وویل
یو څه کومکونه شوي دي خو هغه دوی دپاره بسنه نه کوي. هغه په ډېر په کمه کچه دي. دلته ډېر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه دلته ډاډې ورکړه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو کومک وکړو. نو هغه جلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوي. وادې وشوې هسې غلونه وه او ټول په خپله مخه لاړل. بیا یې نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د بارانونو او واورو له امله یو بل لوی ستونزه د لارو تړل کېدله چې خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون یو اوسېدونکی حیات الله
د دې وارخ له امله مختلف خلک هغه خلک چې علاج معالجې دپاره همدارنګه نور خوراکي اړین موادونو اخیستو دپاره کته همجوار ولایتونو ته سفر کړی و دلته بند پاتې لارې بندیش لا مره.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت د کابل 15 تر 18 نیټې د افغانستان د سیندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړوالي او د سیلابونو دراوتو په اړه خبرداری ورکړی دی. د وزارت په خپل اکسپانډ لیکلي چې د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د ډیرو بارانونو او واورو امکان شته چې احتمالا له امله د سیندیزو حوزو د اوبو کچه پورته شي او تر څنګ یې سیلابونه راشي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته واشنگټن افغانستان ته د بشري مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. دا چې څنګه ورزو تفصیلي په راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند متیو میلر وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته واشنگټن لا هم له افغانستان سره د مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. هغه د دوشنبې په ورځ د مارچ په 4 په یوه خبري غونډه کې زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی. میلر دا هم وویل د دغو مرستو دوام د افغانستان د لوی اقتصاد پورې اړوند مسلو سره د مبارزې یوه لاره ده دغه په وینا امریکا په تیرو دوه کلونو کې افغانستان سره سبان د 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده.
متحده ایالات د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. یو له هغه لارو څخه چې موږ دې کار ته دوام ورکوو د لوی اقتصادي مسلو حل کول دي، کوم چې د اوسني بشري وضعیت لپاره اغیزمن اړین ثبات چمتو کوي او د ډیرو هغو مسلو په کمولو کې مرسته کوي چې نن ورځ په افغانستان کې د بشري ناورین لامل کیږي. موږ افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکي یو او د 2023 کال اګست مو د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورنې او دوامدارې مرستې په برخه کې له 2 میلیارډ ډالرو څخه ډېرې زیاتې مرستې کړي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان د دې ترڅنګ چې له افغانستان سره د امریکا مرستې په اوسني وضعیت کې اغیزمنې بولي، خو ټینګار کوي چې افغانستان د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا او د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه کولو لپاره پراختیايي مرستو ته اړتیا لري. د دوی له ډلې محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې په افغانستان کې د بېوزلۍ د لا پراخېدو مخه نیولې، خو بشري مرستې د افغانستان د خلکو په اقتصادي وده او د ځان بساینې په برخه کې اغېزمنې نشي تمامېدلی.
حکومتونه باید انکشافي کومکونه وي، باید پرمختیایي کومکونه وي چې دا د یو مملکت د پرمختیا باعث ګرځي. موږ په اوسني وخت کې د هغه کومکونه چې دوی د بشري او خیریه کومکونو په نوم باندې رالیږي دا د واړوي پرمختیایي کومکونو ته چې موږ د خپل متخصص با تجربه مسلکی کادرونو په مټ او توانایي باندې دا د افغانستان د آبادی لپاره په کار واچو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4مه په کابل کې د ملګرو ملتونو له یو چارواکي سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لوږه، بېوزلي او بیکاري دوی ته د پخواني حکومت څخه په میراث ورپاتې دي چې کابو کول او له منځه وړل یې وخت او زیاتو امکاناتو ته اړتیا لري او نړۍ باید له انساني پلوه افغانستان هیر نه کړي. خو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې تل ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته اقتصادي ناورین، بېوزلي او بیکاري بېساري کچې ته رسېدلې ده. په افغانستان کې یو شمېر خلکو هم په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار د سلواغې په میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي و چې امریکا له افغانستان څخه له وتلو وروسته له دغه هیواد سره په بېلابېلو برخو کې 12.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان د بشري او معلولینو د حقونو ملاتړ بنفشي یعقوبي له یو شمېر نورو ښځو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د زړورو ښځو نړیواله جایزه وګټله. دا چې ولې میرمن یعقوبي ته دا جایزه ورکول شوې او د دې ترڅنګ نور چا دا جایزه ترلاسه کړې، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خوځو او معلولینو د حقونو افغان فعال بنفشي یعقوبی په ګډون دولسو میرمنو د دوشنبه په ورځ یعنی د مارچ په 4مه نیټه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د زړورو خوځو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه په سپینې ماڼۍ کې داسې مهال د اغلی یعقوبی په ګډون د میرمنو ته ورکړل شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلینکن او د دې هیواد لومړی میرمن جل بایډن هم په دې مراسمو کې ګډون کړی و. جل بایډن د مراسمو کې د خبرو پر مهال په جنسیتي برابرۍ د ټینګار ترڅنګ وویل هغه نجونې او ښځې چې په اغیزمن او امن سیمو کې ژوند کوي له ځانه وړتیا ښایي تر دې چې له دې تاوتریخوالي په نامتناسب ډول اغیزمن شوي هم دي. هغې زیاته کړه متحده ایالات د هرې هغې زړورې ښځې ترڅنګ ولاړ دي چې د لا زیات ثبات، برابرۍ او فرصتونو جوړېدو لپاره کار کوي. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیدي او د افغانستان لپاره د امریکا شارز ظافری کرنډیکر په خپلو اکسپانو بنفشي یعقوبي ته د دې جایزې د اخیستو له امله د مبارکۍ ترڅنګ ویلي هغې یعقوبي د افغان معلولو وګړو له حقونو د ملاتړ لپاره په داسې یو هیواد کې کار کړی څلور لسیزو جګړو پکې ډیر وګړي محلول کړی دي. بنفشه یعقوبی ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2024 کال د زړورو ښځو نړیوال جایزې ګټل د افغان ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړو هم ستایلی دي. د ښځو د حقونو فعالې شکرې بارګزی ازادي راډیو سره خبرو کې د دې جایزې ګټل د ټولو افغان نجونو او ښځو لپاره یو لوی لاسته راوړنه وبلله.
په هر نړیوال سټیج چې افغانان پکې ګډون کوي جایزې ګټي. دا په اصل کې د افغان نجونو او ښځو وړتیا ښیي چې په ډېرو کمو فرصتونو سره تر ټولو غوره جایزې ګټي. کله چې یوه ښځه جایزه اخلي ویاړ یې ټولو افغان ښځو ته رسیږي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې سنم کبیری هم ازادي راډیو ته وویل
خانه یعقوبی ته مبارکي وایم. کلونه کلونه مې د هغې کړنې څاړلي. نالیدلې سترګې او ناورېدونکی غوږونه د افغان ښځو د پرمختګ مخه نشي نیولی. افغان ښځې زړورې دي او هیڅ یو ځواک نشي کولی هغوی خپلو موخو ته لاسرسی.
مریم معروف بیا وایي د دې ډول جایزو د ورکړې پر مهال باید په افغانستان کې شته میرمنو ته لومړیتوب ورکړل شي.
انتظار داریم چې جامعه جهانی باید بیشتر در اول
باید لیاده و نبسو چه نریوال طولنه باید تردی دول جایزو که حق و خصو تلومی تو برکری چه پا تیرو دو کلونو که پا افغانستان که دننه در طالبان و ست مبارزه
کلیده. بنفشه یعقوبی چه کم بینا ده پا افغانستان که ده و خصو ده مدافی وکیلی پا توگای کار کهو چه لطاو تیخوال سر مخوی او پا ورت وقت که ده کم بینایانو لپارا در روزن یا و حقوی تا ده زواک ورکولو پا موخ ده رحیاب پنوم یا بنسرت هم پا 2008 کال که پرانسته و. ده امریکا ده بحرانه و چار وزارت ده زرور خصو پونوم جایزه ل 2001 کال ل مارچ میاشتې رئیس د نړۍ ل نویو هیوادونو څخه یو سل نویو خوځتا د هغوی د زړورتیا لامل ورکړل شوې ده. په 2003 کال کې افغانستان د ډاکټر یو د افغان کډوالو د حقونو فعالې ذاکره حکمت د هادي جایزې ګټونکې شوې وه. یو افغان مېرمن داسې مهال د نړیواله جایزې ګټي چې په افغانستان کې د نن بیا د طالبانو حکومت سره لدی چې ادا کوي ټول نجونو او خوځو ته حقونه ورکړي دي، خو د هغوی ل شپږم ټولګي پورته زده کړې منه کړي. په سیاسي او ټولنیز مشارکت کې د هغوی د ګډون مخه نیولې او تر څنګ د کار، تفریح او سفر په برخه کې هم پونجونو خوځو پراخ بندیزونه لګولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مخکې لیدل چې نړیواله موضوع راواخلو، په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو محصولاتو نندارتون جوړېدو سره مهاله د کروندګرو میرمنو ټولنې غړي ادا کوي چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتي صنعتکارانو ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. بل پلو بیا د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دغې درې ورځني نندارتون کې چې پرون پیل شوی د ښځو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیاتو افغانو سوداګرو او صنعتکارو برخه خیستیده. دا شته غندن در تون تا پخپل خزی ورغلی دیو کنه اوران دی در توایو خو سرزو گوندی ایران تا. دا بشری حقونو دلو پا ایران که دا ادامونو پرازیاتی دو اندخن خودلی ویلی دی چوی پا اسلامی جمهوریت که علا دوزر و دوشتم کال رهیسی دا ادامونو پاشمیر که دری چل ویخسلن زیاد والی را غلی دی. پا دیجلی که دوشت خزی هم ادام شوی. دا بشری حقونو فعالان چه پا طولنه که دا ویر خپرول پا واک که دا پاتکی دو لپارا دا اسلامی رژیم یوازینه تا گلار بولی وای چه دا غدوال ادامونو باید و درول شی. نور تفصیل احمد تکن لورو.
د بشری حقونو دوه مدافع ډلې وایي په ایران کې په تیر یو کال کې لږ تر لږه 840 دیش کسان اعدام شوي چې له 2023 کال راهیسې په سلو کې 340 زیاتوالی ښیي. د ایران د بشری حقونو ډلې او په ګډه د اعدام پر ضد په پاریس کې ډېرې ډلې په دې هیواد کې د اعدام د سزا په اړه په خپل ګډ کلنی راپور کې چنن خپور شویلې چې چارواکو د ټولو اعدامونو په سلو کې 15 نه دي اعلان کړي. دوی وایي د اعدامونو اصلي شمیر ښایي تر دې ډېر زیات وي، ځکه لسګونه نور موارد د دقیقو جزیاتو د نشتوالي یا د دوو سرچینو په وسیله د هغو په تایید کې د پاتې راتلو له کبله په راپور کې نه دي راغلي. د ایران د بشري حقونو د ډلې IHR مشر محمود امیری مقدم پر راپور کې ویلي دی چې په ټولنه کې د ویرې خپرول په واک کې د پاتې کېدو لپاره د رژیم یوازینی تګلاره ده او د دې لپاره د اعدام سزا د دوی تر ټولو مهمه وسیله ده. IHR ویلي چې په ایران کې په تیر 2023 کال کې 421 کسانو ته د مخدره موادو په اړوندو قضیو کې د اعدام سزا ورکړل شوې چې دا شمیر د تیر کال پرتله دوه ځلې لوړ دی. په ایران کې د اعدامونو په شمیر کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی او د بشري حقونو مدافع ډلې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د تیر 2023 کال د اعتراضونو په اړوند د اعدامونو زیاتېدو ته اشاره کوي. دا پراخ اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د بشپړ اسلامي حجاب د نه مراتولو په تور د 22 کلنې پیغلې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شول. د ګډ راپور له مخې ایران 22 ښځې هم اعدام کړي چې دا د نړۍ د بل هر هیواد پرتله د ښځو د اعدام لوړه شمېره ده. راپور یادونه کوي چې د اقلیتونو تناسب هم په اعدامونو کې لوړ دی. سنی بلوڅان د ایران د وګړو یوازې 15% جوړوي، په داسې حال کې چې د اعدام شویو بلوڅانو شمېر 168 ته رسیږي چې د ټولو اعدامونو په 40 جوړوي. په دوی کې تقریبا ټول د مخدرو موادو په اړوندو قضیو کې اعدام شوي. راپور زیاتوي چې ځینې اعدامونه په پټه پرته له دې چې د مجرم مدافع وکیل یا کورنۍ خبر وي ترسره شوي، او ځینې نور د رسمي رسنیو لخوا نه دي اعلان شوي. په داسې حال کې چې د اسلامي رژیم د قوانینو له مخې د مجرمانو مدافع وکیل ته باید د اعدام د حکم له تطبیق مخکې خبر ورکړل شي. په ایران کې له 2015 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره تیر کال د اعدامونو یا اشد مجازات شمیر له 800 واوښت. د بشري حقوقو د ډلو د راپورونو له مخې ایران د اعدامونو د شمیر له پلوه له چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
دوی مې نیمای کې در ته تاندې څنګه د ځوانانو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې بیرته افغانستان کې دوه راپورونه ته تم کیږو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د فارس خلیج له ګڼو هیوادونو څخه د افغان کارګرو لپاره د کاري ویزو ترلاسه کول ورځ تر بلې ستونزمن کیږي. د شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي په هیواد کې د نوړ اقتصادي وضعیت او بیکارۍ تر څنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو په ورکولو محدودیتونه د کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی دی. یو شمېر افغان کارګران هم وایي چې له عربي هیوادونو څخه د کاري ویزو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي له 2018 کال وروسته له عمان پرته د فارس خلیج ډېرې هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي افغانان له کلونو راهیسې د ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان په ګډون له ناامنیو څخه د خلاصون او د کارموندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو د هرې ورځې په تېرېدو یادو هیوادونو ته تګ ستونزمن کیږي. د دې شبکې په وینا افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنۍ او تاد دغه هیوادونو للارې پیسې استوي، او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور لمخې هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار جوازونه او ویزې لري د کوربه هیوادونو للوري لستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمېر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې متحده عربي اماراتو د 4 کلونو لپاره افغانانو او 1400 اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولې، او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمېر کارګران له دغه هیوادونو استل شوی دي. په دې راپور کې مرکه شویو کسانو ویلي چې په هیواد کې دننه د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله اړ دي چې هغو هیوادونو ته سفر وکړي څو د خپلو کورنیو لپاره د ژوند لګښتونه برابر کړي. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله وای د جمهوریت حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه، او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، او د دوبی په ګډون نورو هیوادونو ته لډیرو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشي تللی. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو موږ غواړو چې لاړ شو کار لپاره، چې کار پیدا کېږي کار پیدا کولی شي نو غواړو چې لاړ شو. خو دلته مشکلات بېخي ډېر دي، ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې بند دي، دوبۍ مخکې ویزې وې خو اوس ویزې بند کړې دي، نه ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړې دي، ویزې نه ورکوي. نو مشکلات بېخي ډېر دي، کارونه بېخي صفر دي، اقتصادي وضعیت بېخي خراب دی، خلک ډېر سخت مشکلاتو کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکو عصمت الله زدران هم وایي د بیکاری له امله عربي هیوادونو ته د تک پلان لري، خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورستر بل زیاتیږي.
دلته کار روزګار نشته وختل می دی عربی متحده امارات ویزا پیدا کوم خو بیخی مشکل ده ول خو پیدا کیږي نه که پیدا دکړ نو بیا ډیر لوړ قیمت لري معنی دلته مجبور چې اقتصادي ریسک یا خطر ورته واخلي په ځانو معنی نو بیخی زیات مشکلات دي
دوی لا دغه هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاری ویزو ترلاسه کول اسانه کړي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلي بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاري په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي چې اوسمهال په دغو هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو نندارتون جوړیدو سره هممهاله د کروندګرو میرمنو ټولنې غړې ادا کوي چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتکار ښځو ته ونډه ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت بي واي په دغه درې ورځني نندارتون کې چې پرون پیل شوی د ښځو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیات افغان سوداګر او صنعتکارو برخه اخیستي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په دویم ورځ کې د ترکمنستان په اشقابات ښار کې د ترکمن افغان په نوم جوړ شوی د کروندګرو میرمنو ټولنې شکایت وکړ هغه ښځې چې د کرنې او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي په دې نندارتون کې ګډون نه دی ورکول شوی. د یادې ټولنې مشر ممتاز یوسفزئی د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ښځو ونډه د سوداګرو میرمنو خونې ته ورکړې او په خبره چې یاد نندارتون ته د کسانو په ورپېژندلو کې دوه ګونې چلند شوی دی.
نو متاسفانه دغه نمایشګاه او دغه د خلکو ګډون په داسې پسې لکه سایقهیي غوندې وه. داسې کسان معرفي شوي دي چې هغه اصلا تجارت هم نه لري او هغوی هم تر اوسه داسې یو کمپنۍ نه ده چې ډېره زیات تولید ولري. داسې کسان هلته معرفي شوي دي چې دوی زه فکر نه کوم چې فقط یو جواز اخیستی یا ځینې کسانو جواز هم نه لري.
نوموړي ویل هغه میرمنې چې دوی سره په ټولنه کې سب دي د کرنیزو محصولاتو غالۍ اوبدنې لاسي صنایعو او نورو برخو کې فعال دي او له کلونو راهیسې په دې برخه کې سوداګري کوي. هڅه مو وکړه چې د کروندګرو میرمنو د ټولنې د ادعا په اړه د ښځو د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شولو. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو په نندارتون کې د هیواد دننه او بهر د نورو سوداګرو ترڅنګ یو شمیر صنعتکارانو هم ګډون کړي. د ترکمنستان له مرکز اشقابات څخه د افغانستان د صنایعو او قانونو خونې سرپرست پرویز حیدری ازادي رادیو ته وویل د دې خونې لخوا د بیلابیلو سکتورونو څخه باندې 140 صنعتکاران د نندارتون ته ورپېژندل شوي دي.
موږ خپله وړتیا وښودله. زموږ یو شمیرتو کې دلته ډېر ښه بازار لري چې پکې وچه میوه د خوراکي توکو برخه غیر الکولي مشروبات خصوصا د تعرفې په برخه کې ده چې پر غیر الکولي مشروباتو تعرفه ډېره لوړه ده. د ترکمنستان د حکومت لخوا په غیر الکولي مشروباتو باندې 110% تعرفه اخیستل کېږي.
ښاغلی حیدری ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې وزنۍ نندارتون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4مه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا د ترکمنستان په اشقابات کې پرانستل شو. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په یاد نندارتون کې د افغانستان، دوبۍ، ترکیه، قزاقستان، روسیې، ازبکستان، ایران او پاکستان څخه باندې 300 افغان سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل په یاد نندارتون کې د اتلسو سکتورونو افغاني تولیدات او محصولات په پنځاویا غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي چې د سوداګرو ښځو اړوند پنځلسو شرکتونو هم په کې برخه اخیستې ده. خو هغه ونه ویل چې د کروندګرو میرمنو د ټولنې غړو ته برخه ورکول شوې ده که نه. غالی، زعفران، وچا او تازه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، د ښځو کرنیز محصولات او لاسي صنایع په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغاني تولیداتو او محصولاتو دا نندارتون په داسې حال کې جوړ شوی چې ډېری سوداګر په ځانګړې توګه سوداګرۍ میرمنې شکایت کوي چې په هیواد کې دننه د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ښه بازار نه لري. دوی په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د دوی تولیداتو ته له هیواده بهر د بازار موندنې زمینه برابره کړي او نړیوالو نندارتونونو ته د دوی لار پرانیزي.
دوی منیمایي کې درته تاندې څنګ لروخ درغې وړاندې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو ښځو وضعیت اندېښنې وړ وباله. د دې وزارت ویاند میټو میلر پرون په یو خبري غونډه کې د پوښتنې په ځواب کې چې ایالات متحده ایالاتونه به د افغانستان د بشري حقونو د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له غوښتنې سره سم له افغان ښځو سره د طالبان د چلند په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي. وویل چې د دې مشخصې قضیې په اړه څه نه شو ویلی ځکه پرې خبر نه دی، خو زیاته کړه واشنګټن بیا بیا ویل چې په افغانستان کې له ښځو نجونو سره چلند د خواشینۍ وړ بولي. د امریکا لپاره په بخښنې سره د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو شبکو په جلا بیانونو کې د افغان ښځې او فعالې بنفشي عقوبي ته د زړورې ښځې د جایزې د ورکولو ستاینه کړې. کرن ډیکر چې د ښځو ویلي دي چې د ښځو معلولو افغانانو د ملاتړ په خاطر له اغلې یعقوبي څخه مننه کوي او رینا امیري بیا د هغې ستاینه کړې ده. یعقوبي د هغو ښځو په ډله کې ده چې پرون په سپینې ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د زړورو ښځو جایزه ترلاسه سکره. د طالبانو حکومت په هیواد کې د نیالګي او کینول د کمپاین د پایل خبر ورکوي او وایي چې په تیر دوه کلونو کې میلیونونه نیالګي کینول شوې دي. بختر خبري ایجنسی چې طالبان اداره کوي نن د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د سرپرست عطاالله عمری له قوله خبر ورکړی چې وایي تیر دوه کلونو کې د هیواد د سمسورتیا او ښکلا او د چاپیریال ساتنې په هدف دواتیا میلیون نیالګي کینول شوې دي. په دې اړه چې دغه نیالګي وروسته ساتنه کیږي او کنه د طالب حکومت چارواکو څه نه دی ویلي. د حماس سختریزې ډلې وایي چې استازي د سولې د منځګړو د غوښتنې په اساس د اوربند موافقې په اړه د خبرو د دوام لپاره په قاهره کې پاتې کیږي. د ډلې شوروپایي ټولنه متحده ایالات چې د تورستي ډلې په توګه پیژني د څرګندونې د استعمال کوي چې د تیرو دوو ورځو په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په قاهره کې په روانو خبرو کې مرکچیان په غزه کې د څلوېښت ورځو په مخه د اوربند ټینګولو لپاره هڅه کوي. او د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تمه ښودلې چې نن د سوپر سشن به پرم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مهم پړاو کې خپل یوازینۍ سیالۍ نیکی هیلي ته قطع ګذار ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د انتخاباتو سیالۍ او په مقدماتي پړاو کې نن په 15 ایالتونو کې رایې اخیستلو لپاره مهمه ورځ ده.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاندې څنګه یو بل خبرونه ته مول ازادي راډیو څخه هر کله کوم
اول شخصا چې کو نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په صورتونو ځان دوم چې خدای ته ما بهایا به ته پورته ورسوي. دوی سره مې مخامخ نه کې چې شی وکم څه ووایا هغه څه زمانه خسر شوی دی.
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتنګ کړي چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بی سرپوخ زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځو او هغه زندانی شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن
هم دا موضوع چیرو ملتی هم وکری. قدر من اوتون کو جوانان دی به هواد او ټولنې د ملا دی تیر ارزښت لري لام دی عمل خو په پرمختلل هوادونو کې دی دوی پر روزنه ډیره پنګونه کیږي د ژوند پر برخه کې آسانتیا ورته چمتو کیږي ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړي چې نوري لار اورنه ورکه کړي ده د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون ماصله ووي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړم نه کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري
نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي ځکه دا محرم دی نه محرم دی باید غږ مو محرم شي مخ مو محرم شي ګرځېدل مو باید محرم شي بازار په اسانۍ نشي وتای محرم ځان سره راوړه محرم خلق بده کومه کی اوس ضرورت کی ډاکټر ته نشی تلایا ته بیرون آزاد شي ګرځیدای ول چې جاب د صحیح نه ده ول د سده سره د انجنوري ټول سلوخ کا سپن اوس کا سه زندانی وو بیرون ګرځیدل مونږ ته امن نه ده ځکه چې مونږ داریږو اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په صورتونو ځان دوام چې خدای ته ما بهایا بیرته کور ته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کړي تر دې حده پورې چې وتلې لږ به فکر هغه بند شو ارژه بند شو تلفونه ورزش خو انسان صحت یعنی ګټه لري هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نه و کنه ښځې وي کلب ته رسېدو دروازه بندېدو ټول ښځې به وي ولې د کلب بند کړو سینګارتون کې په سړیان نه ننوتل د خوځو پر دې او د سړیانو بیل او ګل دا غوي بند کړه او کا د سست دوام وکړه زه باوریم چې ډېرې انجونې به له لاسه ورکړو ځکه ټول روحان ځان ټول ستړي دي ناهیلي دي ناهیلي یو ډول
دا یوازې نجونې نه دي چې د طالبان حکومت یې ژوند ور تریخ کړی دی هلکان هم ورته ستونزې لري هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی
په هفته کې دوه درې دفعې خامخا سلمانۍ ته تلم خپله ږیره به مې اصلاح کول ویښتان به مې اصلاح کول څه محدودیتونه نه وو نو اوس هم په سلمانۍ باندې محدودیتونه لګېدلي هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغوی نه پرېږدي چې خپلې ږیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي ننګرهار کې یو ملګری و زور سره خپل لارم زه خو یعنی دلته ورسره کار کوم په دې خاطر باندې زما ګیره وه بل ملګري مې ګیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله هغه ملګری ته زما ډېرې په دې خبرې وکړې سلمانۍ والا یې بیا به م کړو وی م وهلو سلمانۍ ورته مهر الله کوم کړه نو که زیات څوک مجبور کړي یا د واده مراسم یا بل شی څوک ګیرې خپلې جوړې یا ویښتانو کې سټایل وهي یا خو یې ځان سره کورونو ته بیایي او یا عمل ته په خپل سترګو لیدلی حال چې ورځ لاړم حمام ته حمام مې کولو یو نفر ته ګیره جوړوله ګیره کې ورته سټایل وهلو پس حمام کې کېنوله او بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بې شمېره بندیزونه د دې سبب شوي چې ځوانان هیواد پرېږدي دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کېږي کډوالۍ ته مخه کوي افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي په دې اکله وایي
خپل دې ته زمینه برابروي چې هغه ځوانان له هیواده وتلو ته اړ کړي او دې ته اړ شي چې د خپلې کورنۍ او هیواد نه ووځي او هر څه پرېږدي دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بې سرپوښه زندان دی زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تورو تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي د ژوند شرایط سختول او بیزه پرویدات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاده زندان کې ساتي او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډېری ځوانان ژور خفګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان پلو لاس له هوا د تخته ته برابرۍ او دا په افغانستان د راتلونکو لپاره یو ډیر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان کادرونه په بیلابیلو لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي. دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډیرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چیرته حتی یو جرم مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي، د مدرسې زده کړې کړي واوسي. که چیرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي، هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنی چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاده توګه تګ راتګ نشي کولی، په آزاده توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه ترسره کړي هغه نشي کولی. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړتیا کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړېږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تېرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړکیږي دې ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي. چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي؟ او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مارکه کې اورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلې سره شوې ده. نوموړې په پیل کې وایي
زیاتره دی هغه شیان چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندېدل دا هېڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګا بندېدل صحیح ده. دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه یې بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي بعد د هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات چې لکه دریشي نه اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کړي شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کې د ورشي تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي، لباس لکه لوز لکه آزاد واوسېږي، نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وضع کول چې باید پتلون یا د اکاډمیک لباس چې کوم مخکې و هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وضع کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید. مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو دکې کوم مشکل نشته. هغه بل کوم خاص پرنټونه چې دی نظر لري یا د اسلام د نظر دا نه ده وضع شوي چې باید فقط تور رنګي جامه راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پانتون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغې چې کله خپل حجاب مراتوي او راته نه څرګندېږي آزاد لوز کالي وي، نو هغه کې رنګ نه ده وضع شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کی نو کدا ټول محدودیتونه وزکی د بد اسلام د نظر وسیرل شي ګور اسلام کې څه محدودیت ده هغه نه باید ډیر افراط نه شي ځکه چې افراط را وسل پټش کې باید صدقې چې موږ اسلام په خپل ځای ډیر خیسته دین ده پوره دین ده حق دین ده نو موږ چې کله داسې افراطي کار نه کوو باید صدقې چې انسانان یعنی بعض خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري باید صدقې چې اسلام نه زړه تور شي او باید صدقې چې خپل هیواد پرېږدي مهمترین شی اسلام کې جبر نشته اول باید دوی وپوهل شي د سنت مبارک دې ته معلومات ورکړل شي د فرض مبارک دې ته معلومات ورکړل شي بعد د هغه نه داسې یو تغییرات وځکړي یو څوک سفړه وهل په یو څوک باندې مثلا بعضې اخار په منځ کې هغې ته به احترامي کول دا اسلام کې نه دي راغلي او هر څوک دا کار نشي کوی دوی باید خاص کمیټه ولري هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه چې اسلام کې راغلي څه نه دي راغلي
بله کله چې ځوانې نجونې بیرون جی پدی وحل کی گی یا پدی بندی کی گی چه لباس دی سامنه دا یا یوازی رواتلی چون را دی جوانانو پر روحیه باندی بد تاثیر که
بلکل پوری لکه چنگ چه پویگه منگا افغانستان یا اسلامی طولن یا اسلامی سرا یوزای یو دیر درون فرهنگ لری نو دل خبر کل چه یو جلکه بیرون توزی او اکثر هم کمی باکسون ویدیو چه مالی دیر اکثر هم ایجاب هم یعنی دو مرات شو دست ایجاب نه چې دغه په سر دا باید زندان ته لاړ شي یا دا ووهل شي وټکول شي د ښار مایز کې هغې ته به احترامي وشي هر شی یو اصول لري که نه د دې روحیه فوق العاده خرابېږي افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه مراعت کړی که نه دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي هر څه نه مخکې باید دی اول لکه ښودنې وکړي دی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دیر شي بعد د هغه نه داسې یو کارونه وشي داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراعت کړی رنجر کې کېنول شي رنجر هغه خلکو دپاره ده چې مثلا غیر اخلاقي غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي
که چېرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه لکه څنګه چې په مرکه کې یاد شول چې دوی په مکتب بندیز ده په بیرون تګ راتګ بندیز ده د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره داسې پرېږده او وېښتاناسې پرېږده همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه دا که همداسې دوام وکاندي دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکا که هغه مهم ټکی راته ووایې
انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي کله چې یو کار په یو زور کوي هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره او دومره قوانین تغییرېږي یعنی باعث د دې کېږي دا ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي د اجتماع نه زړه تور شي د خپل فرهنګ نه زړه تور شي د خپل هېواد نه زړه تور شي لکه جریان چې لري باعث د دې کېږي زموږ دا ځوان فکرونه هغه د جامعې مغز چې موږ ورته وایو هغه ټول د هېواد نه لاړ شي که دوی دا محدودیتونه وضع کوي نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځ کي هغه څه چې اسلام کې راغلي هغه وځ کي اسلام کې هیڅ کله نه دی راغلی څو وارنه مړې چې تحصیل دروازې دې بندې شي اسلام کې دا نه دی راغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي یا دې حتما یعنی هغه د مون کوم فرهنګي لباس سوده یا د عربانو فرهنګي لباس سوده هغه واغوندي اسلام تنگ دین نه ده یا هم دست انجونو تا نه ده وزه شوی چه دیده حتما تور رنگ آمده یا دیده حتما کلا چه هجاب مراد که او رنگ پتشی اسلام ده و غاری اسلام نه غاری چه مثلا هم اگه تور هجاب کوایش چه پده طریقه واقع سوشه چه او رنگ یعنی پتنیشی هم دست حلکانو تا نه بهتر داده چه کلا ده محدودیتونه وزه که اگه اول ده اسلام ده نظر خور وزه روشی ده بیا وزه شی بعد اگه نه ورو ورو وزه شی پوک رشی که تطبیقی که ده قانون تطبیقی گی اسمان مسلمان و من اسلام ته احترام لرو دا قوانین د دست تدبیر شي چې چاته پکې به احترامي ونشي کله چې چاته به احترامي ونشي ځوانان د سرک په سر ونه وهل شي ځوانان د سرک په سر پاغې باندې مثلا باعث دي چې یو نیم سل نفر ولاړي د ښار مایست کې وهل شي وټکل شي جلکۍ د وخت دا په رنجر کې کېنول شي نو دا څه دي چې ځوانان د هېواد نه زړه توروي اسلام نه حتی کولی شو چې زړه توروي باوجود چې اسلام تر ټولو مسلمانانو خسته دین د حق دین ده، نو دا هر هغه څه دي چې باید د دې اجتماع نه هر څه نه لري پاتې شي.
بله، یو خدا مسله ده چې رضوانانو زړه توریږي، هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي دی بلې خواته. ځینې بیا داسې دي چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي، له رواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کېږي.
ګورې، کله چې موږ د رواني مرضونو باره کې صحبت کوو، د طب د لحاظه لکه ډپریشن، د انزایټي یا اضطراب چې موږ ورته وایو، یا انزوا چې کله دی د اجتماع نه بېلېږي، د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کېږي. نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه وي، انسان د هغه څه د صحت د لحاظه، یعنې کله چې موږ د ډبلیوچو د لحاظ صحت تعریفو، صحت هغه حالت چې انسان د عصبي د لحاظه یا فزیکي د لحاظه او اجتماع د لحاظه دی روغ اوسېږي. نو کله چې موږ اجتماع ناروغه ولرو، نو باعث دی کې د انسان ذهن نارامه شي. نو کله چې ذهن نارامه شو، اجتماع ناروغه شو، نو باعث دی چې انسانان ټول ناروغه اوسېږي. نو کله چې موږ ناروغه اجتماع ولرو، نو څنګه به موږ سمختګ ورکو؟ نو داسې تغییرات، داسې فشار راوستل، هغه هم په ناسمه توګه، په جبري توګه، یعنې بدون د دې نه چې دوی ته وپوهول شي ارزښت په باره کې، یعنې بعضې پانټونه چې رښتیا دي، بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظه باید هغه عملي شي. نو کله چې په دوی باندې داسې جبر او اکرا او د خشونت څخه کار اخیستل کېږي، باعث د دې کېږي دا مختلفه ناروغیانې د خلکو ته پیدا شي، د ځوانو بخصوص ځوانانو ته پیدا شي. د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري، کافي انرژي لري، خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي. نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلات سره مخامخ کېږي، باعث دی کېږي د تمرکز کم شي، د دې هغه اجتماع سره چې کوم روابط یې هغه کم شي. نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شي په دغې تحصیلي او په دغې تعلیمي دوره کې، چې د دې تمرکز کم شي، باعث دی کېږي چې دی خپل درسونه هر څه نه شاته پاتې شي. نو کله چې یو شاګرد خپل درس نه شاته پاتې شي، باعث دی کېږي زمینه هر شي ته فراهم شي، چې هغه څه یو مختلف جرمونه دی کوي شي، مختلف کارونه دی کوي شي، احتیاط هم خرابوي شي. ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراف چې کله رامنځته کېږي، د نفر غواړي اجتماع نه لري شي، غواړي د خپل درد او د مشکلات کم کړي. نو د غوڅه په افغانستان کې لکه څنګه چې پوهېږي، دغه څه د بدبختانه چې په اسانه توګه دی پیدا کوي شي، د باعث کېږي چې دا زمینه احتیاط فراهم کړي او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي.
بله، که په دې خبرې وکړي راته چې په دغسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغو ستونزو نه، چې تاسو په خپلو خبرو کې یاد کړه، وژغوري تر هغه وخته چې حالت سمیږي.
په اوسنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره، د دې شرایط سره ځان سازگار کړي. نو بعض قوانین دي، قانون چې دي، یعنې د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانان لپاره. اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام نظر هم رغیري. نو په کار داره چې د اوسنۍ وضعیت کې تر حد ممکنه لکه دا الکام ته چې کوم څه ویل شوي دي هغه مراد کړي، همداسې نجونو ته. نو کله چې دا مراد کړي، نو فکر کوم دا مشکلات چې پس ته راځي، د هغو څخه به حداقل جلوګیري وکړي. یعنې اوسنۍ حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل، شرایط سره تطابق کول، خپل وخت نه ضایع کول، دا بهترین شی اوسېږي. ځکه چې که دوی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعات نه کړي، نو د اوسني مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دی ته کېدای شي چې جوړ شي. نو اوسني حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته، د اجتماع د نظره مشکل نه لري، د فرهنګ د نظره مشکل نه لري، نو هغې که دا عملي کړي، دا بهترین کار اوسېږي اوسنۍ شرایطو کې. اما بعضې مسایل دي چې هغه دپاره مثلا سر کېښودل، فکر کوم دا به بې عدالتي اوسېږي. لکه اوسنی حالت چې زموږ پوهنتون نشته، تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي دي، د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بې انصافي اوسېږي. نو دته هر ممکن چې مبارزه امکان لري، باید موږ ټول هم هلکان هم نجونې باید مبارزه وکړو چې تحصیل له روزۍ موږ ته خلاص شي، تر کومه چې امکان لري، که هغه سوشل میډیا ده، که هغه خپله فزیکي مقالې لیکل دي، هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي، نو دا بهترین کاری.
بله، په آخر کې اوسني نظام ته به تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي، څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام ده چې عدالت ولري. او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي، هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت، مینا، شفقت نظام دپاره ډېر مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې دي په هغې باندې عملي کړي. نو اوسني نظام ته هر هغه څه چې دی کوي، هر هغه یعنی بهترین مهمترین کار چې اول باید دی وکړي، باید خلک درک کړي نظر د خلکو ته، یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا بېرته عملي کول دا یو شاید مثلا دته مونږ د کلچر شاک ورته وایو. یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولي نو یو دفعه منل خلکو دپاره سخته ده. نو کله چې خلک نه مني یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جفکه ایجاب دی مراد کړي یا هلک ګیرې ني هغې سره د ډېر په مهرباني برخوردګي د خشونت نه کار اخیستل نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندي سلامته اوسئ.
هیله کوم، هیله کوم.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه فرضیه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
I'm not afraid to die.